مننه تاسو ستړي مشي د ساجرړو داتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبرو وو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. ایران وایي له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټورې خبرې کړې. واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعارفې زیاتې کړې. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ پېته وسوال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي او شپږ تنه زخمیان دي. د شاهین قلي اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د بلخ په زارې ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنګي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلي اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسي جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل
ما میتونیم مسئولین وزارت های داخله دفاع امنیت ملی را و بخش از معلولین که
دی وای موش کولی شو چې د کورنۍ او چارو دفاع وزارت ملی امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي را وغوړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسیږي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسیږي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لری پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دې پروسه کې ځنډ پېښیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل چې تر یوې اونۍ د دوبي رخصتي پای ته رسیږي او کله چې ولسي جرګې بیا کار پیل کړ د معاشونو مسله به بحث ته وړاندې شي. تاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د جیوه یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه پیل شي. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی سردراعظم بوریس جانسن هم ګډون وکړي. پرته له شکه چې د راپورونو له مخې د ایران د اټومي تړون مسأله به د غونډې پر اجنډا او یا د غونډې په خبرو کې بې اغېزې نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغېزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر فرانسې خبري آژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone for the past several weeks.
د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحاني لتیرو څونه راهیسي خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلي کېدو ته ژمن دي. د ایران یو شمېر رسنیو د جواد ظریف په حواله ویلي چې له مکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وایې شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په وروستي یو کال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د سترې امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ټرمپ نشوای کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم تاړ کړي. وروسته ولسمشر ترامپ وویل چې دای به د نږدې 550 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونه تعرفه 15% لوړې کړې. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت مالونو باندې تعرفه لوړې کړې وې. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. دا د پیونګ یانګ د لوري د توغندیو نوې آزموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لورې د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پوځ هم ویلي دي چې پیونګ یانګ د خپل شرقي ساحل په لورې دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینې کوي. اوسه جرادو په منسنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کیږي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت مولدونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې نور جزئیات درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه اخیسته.
دغه موضوع چې مطرح ده چې سولې په اوسی او روس انتخابات یا انتخابات او روس سولې، دا هیڅ منطق نه لري. د لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سولې.
په شمال زون کې د 209 شاین قلی اردو له مشر سره شغیدلی یو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، د دوی په مقابل کې به ټول علني راپورته څو دوی په مقابل کې ودرېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د انګیرنو مسله څېړل شوې.
د څه فکر کې وای په مازیګر کې چې دا به سیمار کوڅه بیا برکت لمنځ زیو، یا څه وای چې د پکو او د لاسونو کان یو ځای ما خلاصې دا هم بد شګون لري.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. په قطر کې تیر شپه د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې وشوې. دا پلا خبرې د پنځشنبه پر سپیل شوې دي او تمه ده چې نن هم دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د دې چارواکي په وینا چونو مې نه دی اخیستل شوی راغلی دي چې دی دانش ویلی چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وخت ونیسي. ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا 30 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او پر جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي اساس ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شاید ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وچی، کېدای شي په دوه ورځو کې وچی. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چې چېرته ټاکل شوي ده، یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي. نو په همغه ځای کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر منځ وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیله لپاره پلان شوې دي مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشتي کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو لګړنې کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د ولسمشر انتخاباتو ته 15 وخت پاتې دی او د افغانستان د جګړې پیچلتیا ته په پام داسې نه بریشي چې په دې موده کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې انتخابات د سیاسي نظام یو اصل دی او سوله هم مهمه خو یوه مبهمه پروسه ده. دا مثلا نوریاس نوری د حقوقي چارو له کارپو او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې چیړلې او لومړی په دې اړه چې انتخابات لومړی ټوب لري که سوله د هغه نظر پوښتلې.
اصلا مگه ټول مسائل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګ وخت موږ د څه پایلې تر سی کو چې په کې څوک ویلای چې ولې دا راته عمل موږ اجرا کوو. وګورئ موږ اساسي قانون لرو، د اساسي قانون پر بنا دغه نظام جوړ شوی دی. دغه نظام په چوکاټ کې او د قانون پر بنا معینه موده ټاکل شوی دی چې صلاحیتونه او واکونه د ولسي جرګې په کې راغلي دي، وخت هم تعین دی او د ولسمشر هم که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مېست راځي چې هغه په واک دی چا کې نه ځندېږي، نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون د روحیې پر بنا باید تمدید شي. غیر له خلا مېست راځي د مقدمه کوي. همداسې د ولسمشر ټاکنې هم که په یو علت باندې نه دایریږي او ځندېږي، نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه هغه موضوع دی چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یو
رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي. داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر دي چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایله ته ورسیږي، بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی. سره دغه چې زه له سره موافق نه یم، ولې دغه ځوانو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت جوړ کړي، ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټولټاکنې له سره وشي، تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هېڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هېڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بلې، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډېر وغځېدل، ښایي له ډېرو سیاسینو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لورې، د حکومت له لورې، او نه به د پرېکړو صلاحیت ولري که انتخابات همداسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم موافق نه وم د حقوقو د یو شاګرد په حیث چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم سره راغلی. هغه یو تحمیلي نسخه وه چې په موږ تحمیل شوله او هغه منفي واقعه درلوده.
خو رنجبر صاحب، همدغه انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
خو زموږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلته وو ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي، بې سیاسي انتخاباتو دغه تطبیقات دي ډېر یو تعداد سیاسيونو لخوا هغه سیاسيون چې وګړي ډسکریډیټ شوي دي دا مخالفت کوي له انتخابات سره د افراد او اشخاص او دولتي چپلې دي د خلکو املاتان نه لري لکه خاطره موږ ته خلک مهم دي چې خلک اوس استقبال کوي له انتخاباتو اصلا خپل لوی ګناه ده چې اوس موږ تر شا ناقصو او جمهوریت رنګ کو او یو موقت اداره وتپو بیا او ټول مسایل له سره شروع کو دوه اوس دوه لارې دي یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو حمایت کوو یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې یعنی د خلکو اراده په پایله کې یو حاکمیت لوی سراتک او موقت اداره یا سرپرست اداره هر نوم چې بیږدي دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شړو خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هیڅ او مشروعیت د خلکو نه نه اخلي بیا به همدغه زور واکانوي همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمونږ پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي دوی هغوی نظریات غواړي همغه زور واکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه ثلاث کالو کې منځ سره وړي او هغوی بیا تحمیلېږي دي موقت ادارې په نامه.
حقوق پوه کبیر رنجبر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی دی چې د دوی د مشر ایمن زواهری شسه یې نیولې ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. اوس په افغانستان شمال ته مخه کړو. د 200 هم شاهین کلی اردو چارواکي وای لیوی میاشت را پدی خو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حمله زیات شوې دي. خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو د بلواګرو حمله شندې شوې او تلفات وروشتې دي. د 200 هم شاهین کلی اردو مشر وای ناامنۍ پرې ورستیو کې په بلخ جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیات دي. مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین کلی اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او ترې پوښتلې دي چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي علت څه ده.
تاسو ته به تر معلومه ده همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي مخالفین ډېر کوشش کوي چې کومې سایې خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نوع تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان ملي ځواکونه فعال دي، فعالیت کوي او د دشمن په مقابل کې جنګیږي.
د طالب وسلوالو تر څنګ افغان فوجانو په وړاندې کومې نورې ډلې دي چې کومې وادونو څخه دوی اتباع دي دلته جنګیږي او په کومو سیمو؟
دا معلومه خبره ده، دا جنګ افغاني جنګ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضې مملکتونه، بعضې کړۍ، بعضې تنظیمونه شته چې د دوی مالي او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص کوم ملک نوم په دغه نظر اجازه ده دې نظر چې یاد کو. ولې دا شته، داسې کړۍ، داسې ملکونه شته چې د دوی سیاسي مایا کوي.
د بلخ پولیس یو اندېښنه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې دوی د طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت د مسؤلیت پروژه کېږي، خو دا وایي ځواک ملګرتیا وي د تندور سره موجوده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید ایمایي او هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي په دې باندې عمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کوماندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دشمن سایه په تناشه کړي.
د پال په چارګولک شولګر او همدارنګه چمتان چې اکثر پښتون میشته سیمې دي د نومنۍ تداوم ودرېږي.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه شو کولای چې دا مشخص دی یو قوم لپاره یا کوم چا ته داسې خطاب نه کوو چې هغه
دی دستوري نه
دی. ولی دا منو بعضی مسائل، سیاسي مسائل مخکې ما یاد کړل، هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې موږ تاسو کرال درو کمپاینونه دي، نو داسې بعضی ستونزې، سیاسي ستونزې ستاسو زنه غواړم په هغه باندې باس وکم. صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټوله علني د پورته سعودي په مقابل کې ودرېږي.
وروسته پوښتنه دا چې د لوی لارو امنیت، خاصتا د بلخ جوزجان امنیت ډېر مخیم دی په دې وروستیو کې. تاسو هم د بیزون هم جوړ کړو سیمو ته موږ لاړو، سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 200 شاهین کل اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمې دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د شاهین قلی اردو مشر ولی محمد احمد سي اسدی رادیو په منځني سپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونو له اجتماعي رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلي پاړه لیکنه خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په امریکا کې خشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو تخپلې نوې څیرې ښیي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو قصې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورځي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکارا کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې او تړون ته په رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وای طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړې دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اګست له 14 تر 22 لږ تر لږ 103 افغان ملکان او 25 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د اړولو اداوي کړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاد شوې چې پکې ملکانو ته تر ټولو زیات مرګ ژوبلا وخته. د کابل د ودونو په یو تالار کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبلې په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهارشنبه ته وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوی. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزی پلاوی له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي.
امروز حقوق
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی چې د دوی د مشر ایمن زواهری شزاینی ولیده. د القاعده شبکې د ادعا پر اساس پاکستاني امنیتي ځواکونو تقریبا یو کال مخکې دا هڅه کړې ده. د خبر پرون اسوسییټډ پریس اژانس خبر کړ. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائن او امنیتي ځواکونه یو کال مخکې د ایمن زواهری شزه او څو نور کسان چې له وزیرستانه د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوځ او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله خبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان زواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان زواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان زواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی و. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکې مسؤل وګڼل سو او کله چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن به درک شو. سره دې چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچې اسامه بن لادن په بټاباد کې وو او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان زواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دی خبر شوی. د زواهری د شزې د نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر رپورټ کې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. پرپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د زواهری شزي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څه کول او څومره موده هلته اوسېدل. په رپورت کې دا هم ندی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلی دي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاښونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې هغه ورځې یو د ما ملګری ورولې وه د شپې ډاکټر ته ماور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووته ویل خوبه دي وستما و تقریب دراکه او دلته موږ دا کار نه کو خواران بېرته لېږلي و دي جزو بیا درکه نهسته بیا بل هسپتال د کلي ورچا په مغه شپه پیسې راکرسکولې زړلې بیلته لا د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري دي رئیس صاحب څه زه هیله کوم چې دې دا غموتي او دا د پکلاک دي سی یو نفر وتره کی چې د شپې ورځې په ګرځې د ورځې په ګرځې پیته وسلام.
پښتنه میدانه چې زه د انتخاباتو د بینټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم میاشتو د زنوروسته کوم ماش راغلی دی حکومت زخمه په دې کې د زیات نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي، بغیر د میسیجا حکومت زخمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باندې باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار ولایت څخه ضیاءور رحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کمی ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه مټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده، یلو امید مې دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دې میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دوه میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. چې پاکستان 2 لک پر زموږ پر موټرانو باندې ټیکس لګولی، باید افغانستان د دې میوې پر موټر باندې 4 لک ټیکس ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کمرو عینکو او دوربینونو شای دوربینونو کې شای یو ستر بدلون راشي. څرنګه؟ تفصیل له اسمت څاروانه.
په امریکا کې ساینس پوهانو داسې لینزونه اختراع کړل چې پروسیجر یې تر ډیره د انسان سترګو ته ورته والی لري او حتی د انسان تر سترګو زیات ظرفیت لري. ویل کېږي چې دا نوي اختراع به د موجودو ټولو بصري وسایلو لکه کمرو، دوربینونو، عینکو او ټیلیسکوپونو په جوړښت کې بدلون راوړي. د امریکا د هاروارد پوهنتون یو شمېر څېړونکو د هغو پرمختګونو په مرسته چې په وروستیو کې د مصنوعي ذهانت د لینزونو او هوارو لینزونو په برخه کې شوي، یو ډول نوی لینزونه اختراع کړي چې د کار څرنګوالی د انسان سترګو ته زیات ورته والی لري. دا لینزونه د انسان عضلې ته ورته والی لري او د دې ترڅنګ چې انعطاف کېدای شي تمرکز کولای شي. حتی ځینې وړتیاوې د انسان تر سترګو لوړې دي، لکه د تصویر بدلون او له سټیګماتیزم سره سمون خوړل. دا دو عوامل د انسان د سترګو نظر لمنځه وړي. د څېړونکو په وینا تر دې اختراع وړاندې دوی یوازې یو کوچنی میټال لینز جوړولی شوی، خو د دوی د وروستي اختراع قطر د پخوانی هغې په پرتله یوازې 1 سانتي لوی دی او په نتیجه کې په مدرنو ټکنالوژۍ کې کارول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رویا سعادت لننګرهار لیکي، هر پیغله او هر ځوان په تامین دی سولې کبرجنې چیرته یې چې ناراضي. عبدالغفور لکندهار لیکي، د سولې د موافقې اسناد باید لام ولسره شریک شي. نور حبیب نصرت د غزنی له مکور څخه لیکي، انتخابات باید وشي ځکه سوله معلومه نه ده. قدیر تکین لیکي، د ولسمشر د ولسمشۍ ټاکنې او د سولې پروسه یو ځای مخته وړل منظم چوکاټ ته اړتیا لري. نقیب اڅکزی له کندهار لیکي، طالبان له امریکا سره د سولې موافقې ته رسیدلی شي، خو د افغانستان له حکومت سره ګرانه ده چې طالبان موافقه وکړي. همدرد سید خیلی له ناوی څخه لیکي، تر څو چې د ملي وحدت حکومت په سوله کې داخل نشي سوله معنا نه لري، ځکه چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې څوک دي او سوله له چا سره ده. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالي څخه لیکلی دی. موږ داسې سوله غواړو چې سر مال او عزت مو خوندي شي. او جنو اوریدونکو، لکه عبدالواحد مدقیق له لوګره چې هر وخت هم سمس راستوي ګیله کړې ده چې د ده سمسونه نه لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ شپېته وسلوال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي دي. د شاهین قلي اردو دا خبر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسي جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. تمه ده چې تر یوې اونۍ پورې د ولسي جرګې د دوبې رخصتي پای ته ورسیږي. تاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د جی و یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو سرمشیزه پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس سره اغېزمنې خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاري ویشتلې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د سیشن بی پورس روسیې ته لاړ شي. د ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدل شي. خو ست پاکستان په ارتباط یو تحلیلي مطلب، عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د سر اعظم په توګه د چارو واګې پلاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه څه بولي چې غواړي د پوز په مرسته د سیاسي مخالفینو ژغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستانی چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعا ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي، او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو له مخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی، د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یوه تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راج یہ ہے کہ ڈومیسٹیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري، او د دې معنا دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بې له شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی، چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس لواکل ریشو او تیر کال د فساد په یو قضیه کې په وکاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څنګه مشر وو د فساد تورونه رد کړی دي. سکل د جولای په پایل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړ کړ چې د شریف پر ضد حکم وکړي کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په اتمه نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري او خور یې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې مریم نواز له کوم نوي حکم پرته بندي کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان مني کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کېږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونه خوبو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زموږ په خپل کورنۍ کې حتی د شانستا د پکو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او که څنګه؟
کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خو ګوریدونکو د کور کلی د دیونې په خبرونه کې پام دې موضوع تمکیګو چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. لمک سره اوسئ.
قدر من دوستانو، پا پر مخلل طولنو کی خلق کوکه کوی، هر هغا عمل چه دو دوی ده ذهن ده خرابه دو سبب کیگی، هغا لخبل جوان ده و ذهن سخه وباسی. خب و روستا پاتی طولنو کی بیا، خلق پدی باوردی هر هغا سچه لپخوا دوی ده با میراس پاتی که هغا منفی یا مثبت پایل هم ولری دو دوی ده باور وارد اکرنه دی. لحقی جمله سخه یوی هم منفی انگیرنه دی چه بزین کورانویو که دیر انگیرنو باندی تاکید کیگی. ده بلگه پتوگه دسترګو را پیدل چې خلک داسې انګیری که خسترګو را پیدا نو د خوشاله زیری راځي او که چپسترګو را پیدا نو د خفقان زیری. په همدې تړاو د میدان خار اوسیدونکو جلیل امرخیل هم د خپل کورنۍ لزیات انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډیر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. نو موړی وایي آندا چې ځینې وخت دوی په کورنۍ کې د خوشاله موضوعات د انګیرنو د ډیر تاکید مخی سامنه تسره کیگی. امر خیل زیاتوی
زمون پخپلا کورنی که حتی دا شانستا وی دسی فکر کی وای پا مازیگر که دکان تا پیسی مار کوا چا تا پیسی مار کوا سی بیا براکت لما دزیو یا دسی وای سی دی پخو او دی لاسون کان یا جایما اخلا سی دام بد شگون داری. بله او ولن وسم زم کلا کلا خوص سی دا تحصیل دوره تراغل اما تحصیل دوره من پای ترسی دل وست دا بارونه چناسه لما زد لینی. خو مخ کمی او بار پدر لوده چی او نکان اخستل ولادی پخو دی لاسون کان ګامونه اخیستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بس شګونو لري په دې باندې باور کړی خو اوس فعلاً چې پوسوایم اس باور نه لرم.
ځینې خلک وایي چې اکثره ګیرنی یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي، خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمنا روحانی وایي چې دا او کورنۍ په انګیرنو باور نه لري. نوموړی زیاتوي
چې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډېر کم دي، یعنی که زه وایم ډېر کم دي، یعنی که ډېر وي 10%، خو په اقوامو کې لرې ځایو کې ډېر لیدل کېږي متاسفانه او ډېر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګري وایي چې یعنی دا شان شته، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی دی یو ډارېږي، خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته، راحت یم. یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې تورکار نشی کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواصی خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکو نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه زو چې دا کولاړې خیرا کوي، او یا وایي چې بوت مخامخ شنو دا پیسې راځي. دا منفي باور نلج بیا دوی ما خپل زلینیر اما ست تلقین کې او کې دیش زین دام دا اتفاق پرختیانو او لګیزه کې چاغه ما فکر کوي زه د کورنۍ نه د مشران نه بخصوص د مایند نه او د نیاګان نه د هیل لرم چې دغه خبره د منفی باورونه د ذهنیتونه ماشومان ته ځوانان ته ورنکړي. ځوان نه باید لری کو د خپل عقیدې نه زمنګ مذهب دین شاته پات کې دي مزخرفات عقیدو ته.
دا چې د منفی انګیرنو په اړه اسلام څوای لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود خبای واورو:
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بازي انګیرنو بازي ګمانونو، ځکه بازي ګمانونو چې دی هغه ګناه دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لدین منع کړی. رسول پاک هم فرمایي: اياكم وزن فان دون اكذب الحديث. ځان له بد ګمانۍ نه وساتئ، ځان له انګیرنې وساتئ، ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي. د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسې پام راړو.
نوم سرباز تنای ده د خوست یما دا خو په خوانه دا رواجونه خ مکتپات شوې دي. نه 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 دا ټول دا پزول خبر دی، کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدلی، خدا مخکې نه په خو زمانه مکتپات شوې دي. خ کار نه دی ګورې دا
زه سلام نه میګم دیرات ولایت یم. دا خبر چې دا د قدیمه دی لکه یو فرنګ پته شوې دی، اوس دا هیڅ عقیده نشته، هیڅوک هم په دې باور نه لري. دا غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږم نه ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید داسې کارونه خلکو کوي. دغه ته باید ارزښت ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
مانه مازه ستار دی د کندهار ولایت وسیدونکی، اوس دایم کابل ته راغلم، شریخ جوړوم خرڅوم. تاسو د ازادي رادیو څخه د کور خلی خبرونه اورئ.
خبریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک منفی انګیرنې کوي، د ډیرو منفی باورونو بد اغیزه په ټولنه او کورنۍ باندې څه، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي، د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
اقصد لمړی پښتنه ودا چې مطرح کوچی بازینو کورنۍ کې غلط باورونه دي یان ګیرین دي چې مثلا وای چې د پخولا سونو کانی او زماخلی چې خامخادي او زرازی یا د سه‌شنبه پورز دا کار مو شروع کوي هر کار شروع کوي د سه‌شنبه پورز مو شروع کوي ځکه چې پخیمانی لري دغه باورونه ولې پزینو کورنۍ کې پیدا کیږي
دا یو ډیر زول سبق د ژوند الته ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده سبق ده هغه خلک چې تروسه پورې مزاړي هغه خلک چې تروسه پورې هم پخوانی هغه معمولا په دوه خرافات پسې دي هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري د مورد
دا ان ګیرنو تکرار په کورنۍ کې د ماشومان په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي اول خدای وایم چې کومه دغه ان ګیرنو کو د تاثیر کوي مثلا ماشوم کلی خوري انا ورته وایي چې مخ خوره وایي کلی نه چې جنگ کوي او پټکه پیږي کنځا ورته کوي په سلارټي او مورې غن راځي خپل خوښ ته وایي چې ولې وایي و ماشوم د دپټ پیږي هغه ورته وایي چې د تپ څه خوده ما مسایده په دې مسکه تی سره جنگ کوي چې تی بیا وایي چاغین ما ویلې و چې کلی نه خوري جنگ کوي ډیر خلک وسوسه کړی دي ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي ډیر کی واقعا په سره نارامه کړی دي د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دي د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړی ده بس دا انګری نه دي کنه د خو کوټکی دي چې کوی موږ دا څه دي چې زموږ ژوند زموږ کورنۍ ژوند زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابي هغه ماشوم هم خرافت کی یعنی اوس غواړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافت کی
دا غو غلط باورونه تکرار ټول نن ته کوم مشکلات وزیکه
د روپون نظر د نړۍ ټول خلق خرافات دي نړۍ ټول انسانان خرافات دي اما هغه چې فکر کوي خرافات نه دي هغه لیک خرافات کله چې په کورنۍ کې خرافات ته ونګرین ډیر سي ماشومان باندې غیز ډیر سي په لویانو غیز ډیر سي خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي او دا خرافات دي لامل ګرځي چې مونږ تغیرات ونه سو منلای مونږ رشد ونه سو کولای مونږ موافقه ونه سو او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع
کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسې ده ولاده هغه باید څه وکړي هغه ته څه کول پکار دي
او دوی کولای شي چې لډیر وړو وړو خرافات ویل شروع کړي مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړه کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و ل دیني اړخ هم کوم اساس نه لري بل خراب را پیږي د سترګې یا مثلا کدي په شي لګیدل مسله راغله دا وړو وړو خرافات دی ول منځوي سي دا کورنۍ باید کار وکړي هم دا اوس هیله کوم چې په خپل فیسبوک کې په خپل زینو کتابونو کې ځین خرافات دی ټارګټ کې پیدا دي کی او هغه د تفصیل کې ولما ځدی وسی او دا ومني چې دوی خرافات دي
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لار پېښنات کوي تاسو د دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلا کبيخ له ماینځ نه سي د څه خرافات دي
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فاکتورونه او ځینې خاص کریکټرونه مسول دي زه یې کوم له خپل دینی علما او روحانيونو نه چې په خپل خطبو کې په خپل موعظو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک یعنی مو کولای شو د په دې برخه کې له خپل مولوی صاحبانو نه کومک خوړو یو دویم هغه مکاتب او هغه خونځي چې علمی اړخه له سری اړخه زموک نسل ته بچو ته روزنه ورکي غوی به له فرهنګي اړخه او له انانوي اړخه ځینی خرافات له منځه ویسي ترڅنګ له رسولانو هم هله کومه چې د دینی علماو په مرسته د ټولن په هانو په مرسته د روشن فکرانو په مرسته د عالمانو په مرسته د روپهانو په مرسته د خون او روزنه د متخصصونو په مرسته ځینی خاص خرافات په ټولنه کې او په شکل او په ډول خلکو ته د خلکو غوګونو ته ورسي ترڅو منځلارسي ترڅو موږ وکولای سولې خرافاتي او انګرینې ټولنه نه خلاصو.